د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 سپتمبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې نیمه، او واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاش پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان په تخت کابل کې بیګا شپه د امریکایي سفارت سره نږدې 14 شوې، چې پکې د مرګ ژوبل په حق لکم تفصیل نه دی معلوم شوی. بلخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ځنډیدو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي، په افغانستان کې د نږدې 40 کالو جګړې د ختمون لپاره باید چې افغانان خپلو کې نیغ په نیغه د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې د امریکا د صدر امنیتي چارو صلاحکار جان بولټن د څوکۍ نه اخوا کولو سره به د صدر ټرمپ خارجه پالیسیو کې کوم بدلون نه راځي. او د پاکستان مطبوعات لیکي چې د خیبر پختونخوا بونیر ضلع سیشن جج او جوډیشل مجسټریټ یو دوه د هغونه دي چې ورته د طالبانو لخوا د دړکو ډک خطونه ورکړل شوي. پترمردونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو په یو شمېر موضوعګانو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ، خو لږ د خبرونو تفصیل ته د افغانستان پایتخت کابل کې بیګا شپه د امریکایي سفارت سره نږدې 14 شوې، چې په کې د مرګ ژوبلې په حق لبانې کوم تفصیل نه دی معلوم. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د سولې خبرو ځنډولو وروسته دا لومړی برید دی. د ایسوسیټیډ پریس خبري اداره په کابل کې د امریکایي سفارت یو غړي سره د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي، چې وایي د پیښې پخلی کړی. دغه سفارتکار وایي چې په لوډ سپیکر دغلته اعلان شوی چې 14 ممکن ده د راکټ برید وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ځنډیدو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې په افغانستان کې د نږدې 40 کالو جګړې د ختمون لپاره باید چې افغانان خپلو کې نیغ په نیغه د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې غونډه کې استازي یما موتو تدامي چې وویل چې جګړه د افغان خلکو ترمنځ صرف د خبرو د لارې هواریدی شي. د ویلي دا یوازینۍ لار ده، نو ځکه د افغانستان او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې څومره زر کېدای شي شروع کړی شي. روانه هفته په اوله کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې پس هغې ودرولې، کله چې په کابل کې یو برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون دولس کسان ووژل شول. د دې خبرو لپاره چې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیزاد د تیر یو کال راهیسې لګیا وو، د افغانستان حکومت ته دغې خبرو برخه نه وه، خو صدر اشرف غني ویلي دي چې دوی غواړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو لومړی به د تشدد د پیښو څخه لاس اخلي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د روان کال په اولنۍ شپږو میاشتو کې 1,168 کسان د تشدد په پیښو کې په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,500 نور ژوبل دي. بلخوا افغان طالبانو په شمال کې په تخار ولایت کې یو بل ولسوالۍ په قبضه کې اخیستې. دا په روانه میاشت کې دریم ولسوالۍ ده چې د طالبانو ولقې کې د طالبانو لاسته تللې ده. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری وایس اف امریکا افغان سرویس ته ویلي دي چې امنیتي عسکرو د دوه ورځو سختې جګړې وروسته سیمه پرېښودې، خو ولایتي چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دغه جګړه کې د طالبانو لخوا ډزو کې 40 امنیتي عسکر وژل شوي. د ویلي دي چې سیمه کې ولس ته د ځاني زیان د اوریدو له خطره پولیس او پوز د سیمې څخه وتلي او د مرکز نه نور عسکر دغلته لیږل شوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې د امریکا د صدر امنیتي چارو صلاحکار جان بولټن د څوکۍ نه اخوا کولو سره به د صدر ډونالډ ټرمپ خارجه پالیسیو کې کوم بدلون نه راځي. خارجه وزیر مایک پمپیو د صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټ 2 ساعته وروسته دا خبرې کړې دي. صدر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې د جان بولټن د لرې کولو خبره کړې وه. هغلی پمپیو سپینې ماڼۍ کې په سټیج د خزانې وزیر سټیون منوچن سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت خبري کړې دي. په دغه خبري کانفرنس کې د ترخګري مخې نیوو دپاره د صدر خصوصي امر لاندې په بندیزونو وضاحتي خبرې شروع وې. دې خبري کانفرنس کې جان بولټن هم د جدل تر مخه وینا کوونکی وو، خو د دغې وړاندې صدر د خپلې څوکۍ څخه خوا کړ. صدر ټرمپ ویلي جان بولټن ته تېره شپه د ویلي وو چې ستا د خدمت موږ ته نور ضرورت په سپینه ماڼۍ کې نه دی پاتې. د پاکستان مطبوعات لیکي چې د خیبر پختونخوا بونیر ضلع سیشن جج او جوډیشل مجسټریټ دوه د هغونه دي چې ورته د طالبانو لخوا د دړکو ډکاتونه ورکړل شوي. د ذرایعو له مخه د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د بونیر کې پولیس چارواکو سیاسي مشرانو او وکیلانو ته هم د دړکو ډ خطونه لیږل شوي دي چې پکې د وسلوالو په لار کې د خنډ نه جوړېدو غوښتنې شوي. د راپورونو تر مخه سیمه کې یو شمېر نورو خلکو ته هم د دړکو ډ خطونه ورکړې شوي دي خو پرې چپه خوله پاتې دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي اسمبلۍ سیمه ییز غړي سردار حسین بابک لومړی تن وو چې د دړکو ډ خط یې د چې د ځایي طالبانو لخوا ترلاسه کړی وو. د هغې وروستو میډیا سره دغه خبرې څرګند کړې. سردار حسین بابک د حکومت او ملکي امنیتي ادارو څخه د طالبانو پر ضد سیمه کې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، ستاسو پام راګرځوو د یو راپور په لوته. د افغانستان په تخت کابل کې بیګا شپه د امریکایي سفارت سره نږدې چاودنه شوي چې پکې د مرګ جوبلې په حق لبانې کوم تفصیل نه دی معلوم. دا پیښه یا دا چاودنه د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د سولې خبرو د ځنډولو وروسته لومړۍ پیښه ده. په دغې حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې د امریکا په سفارت د راکټ برید کې هیڅ مرګ ژوبله نه درامخته شوی، خو دا برید په داسې حال کې شوی چې نن په امریکا کې د ترهګرو حملو اتلس کال پوره شوي دي. امریکا کې د تیر خالی په ورځ ناوخته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ د لارې ویلي وو چې دی په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر غنی سره ملاقات نشي کولی. د دې ملاقات نه وړاندې څوک هم نه وو خبر. سر ټرمپ ویلي چې طالبانو سره نشي لیدلی ځکه چې یو خوا ته د سولې خبرې کوي او بلې خوا په کابل کې د امریکا یو پوځي وژلی دی، او دغسې د طالبانو سره د سولې د خبرو د ختمولو اعلان یې هم وکړو. د سه شنبه یا د نهې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تادیمی چې یماموتو ویلي امنیتي شورا ته ویلي دي چې شخړه د افغانانو ترمنځ د نیخ په نیغه د خبرو اترو د لارې حل کېدلی شي. یماموتو ویل چې په وروستو کې شوې د هلو ځلو په وجه د هر کلنه زیاته ضروري شوې چې د افغان شخړې سیاسي حل راوویستل شي او د افغانستان او د طالبانو ترمنځ په سمدستي ډول خبرې پیل شي. یماماتو ویل چې د سولې هلو ځلو کې په تشدد کې کمی ته هم پام ورکول پکار دي کوم چې بل آخر اوربند ته لاره هواره کړل شي. خو د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې د سیاسي حل راوستلو کې دی په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو د بشري او بنیادي حقونو تحفظ وکړي شي او د ځوانانو ښځو لږکو د حقونو خیال دی هم وساتلی شي. نوموړي وویل چې د رای او د میډیا ازادي دی هم پر ځای وساتلی شي. افغانستان کې د ستمبر په 28مه کېدونکي صدارتي انتخاباتو په اړه تادیمی چې یماموتو وویل چې دا به په هیواد کې د ولسي نماینده جمهوري سیاسي نظام بنیادونه نور هم مضبوط کړي. او په دې لړ کې ملګري ملتونه د افغانستان د خپلواک انتخابي کمیشن سره پوره مرستې کوي. خو نوموړي وویل چې انتخاباتو کې درغلي او امنیت غټې ستونزې دي. دوی وویل چې د طالبانو د دړکو په وجه ولس کې یو تشویش هم لیدل کېږي او کېدل شي د رای ورکولو لپاره ډېر کم خلک بهر راوځي. یماموتو د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې خپل ګواښونه بیرته واخلي ځکه چې داسې کول به د نړیوال قوانینو سرغړونه وي. دوی وویل چې افغانستان کې باوري انتخابات د هیواد د مستقبل او د ولس مشر د قانوني حیثیت او اختیار لپاره ډېر ضروري دي او دا د سولې د عمل لپاره هم ګټور دي. په دې موقع د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي عادل ریاض وویل چې د راپېښو ستونزو او د امنیتي یرو باوجود افغان ولس به انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي. میرمن ریاض د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا وغوښتل چې په طالبانو اغیز لرونکي هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانستان د ولس د هیلو خیال وساتي او طالبان د رای ورکولو په ورځ د حملو نه منع کړي. عادل ریاض وویل چې د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آماده دي او ذاته یې کړه چې داسې سوله په کار ده چې افغانان یې ومني او د دغې له عمله په هیواد کې اوربند رامخته شي. دوی وویل چې په تیرو اتلسو کالو کې هیواد کومې ګټې ترلاسه کړې دي هغه دې هم د لاسه ورنکړل شي. میرمن عادل ریاض وویل چې افغانستان وړاندې تلل غواړي. بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو او د حکومتي امنیتي غړو ترمنځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو خبرونه هم رامخته شوي دي. طالبانو د تخار صوبې درېمه ولسوالي هم د نیولو دعوه کړې ده. د تخار د ګورنر وایان جواد هجری وایس اف امریکا ته ویل دي چې د دوه ورځو د تودې جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د سیمې نه پشا شوي دي، خو د طالبانو دغه دعوه یې هم رد کړه چې وسلوالو شل امنیتي غړي وژلي دي. دوی ته هیڅ قسمه مرګ شوبله نه ده اوړېدلې. د افغانستان طلوع ټلویزیون ته هجری ویلي دي چې د ولسي وګړو د مرګ شوبلې نه کولو له وجې افغان امنیتي ځواکونه د سیمې نه پشا شوي دي او دا چې سیمې ته نور کومک هم لیږلی شوی دی. په تخار کې د ډېرې مودې راهیسې تاوتریخوالي لیدل کېدو او د سیمې خلکو د مرکزي حکومت نه د مرستو خواستونه کول. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې دوی په درقد باندې هم قبضه کړې ده. ځایي چارواکو د دې پخلی کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې د ختمولو وروسته ویلي وو چې دوی په وروستو ورځو کې طالبانو ته لوی زیان اړولی دی او خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي وو چې دوی د زرو نه زیات طالبان په تیرو لسو ورځو کې وژلي دي. صدر ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو د ختمولو په وخت دا هم ویلي وو چې طالبان د خپل توان ثابتولو لپاره خلک وژني او همدغسې وینا د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم په کابل کې د وړاندې برید وروستو کړې وه چې د طالبانو د دغه برید نه به افغان حکومت ته ښکاره شوي وي چې طالبان څومره توان لري. ویل کېږي طالبان دا وخت په نیم افغانستان کې اغیز لري او په هیواد کې د کلونو راهیسې جاري د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د شخړې سیاسي حل راوستل پکار وي.
اوس هم د افغانستان د سولې په اړه باندې د مطبوعاتو یو خلاصه تاسو زمونږ همکار مختار خلیل صاحب وړاندې کوي.
افغان طالبانو سره تر یو کال پورې د امن خبرو اترو کولو نه پس ناڅاپي د دې خبرو اترو د زنډولو د صدر ټرمپ په فیصله عالمی مطبوعاتو کې ګرم بحث مسلسل روان دی. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل تازه ترین غنا کې په دې موضوع خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د صدر ټرمپ لخوا افغان طالبانو مشرانو ته د امریکای د راتلو د بلنې په منسوخ کولو ډیرو متعلقینو لګره تسلیح سا اخیستی ده. واشنگتن پوسټ د خپل اداریې په سر کې لیکلی دي چې دا اوس پوره واضح نه ده چې صدر ټرمپ تیره هفته افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو مشرانو له امریکې ته د راتلو او د امریکې د صدر د سیل او د تفریح په کیمپ ډیوډ نومیځای کې دوی سره د ملاقات کولو خپل فیصله د کومو وجوهاتو په بنیاد واپس اخیستی ده او طالبانو سره تقریبا شوي لوزنامه ولې زوړن وساتله. خاغلی ټرمپ خو د خپل دی فیصله سبب په تیر زیارت کابل کې د طالبانو په یو بریت کې د یو امریکني فوجي وجنه بیان کړی ده. خو د حالاتو نه د نږدې نه د خبرو خلکو وینا ده چې طالبانو صدر ټرمپ سره د امریکې په کیمپ ډیوډ کې د یو ډرامایي سفارتي تماشې په پیش کولو کې غاړه نه وړله. د طالبانو په دې دریض صدر ټرمپ دوی نه خفه شو. اداریې لیکي چې په کیمپ ډیوډ کې پیش کوونکي سفارتي تماشا کې به صدر ټرمپ امریکني قام او دنیا ته خپل ځان د افغانستان د جنگ د ختمونکو په کردار کې پیش کولو. اخبار لیکي وجه که هر سی وي خو د صدر ټرمپ په فیصله د زرګونو امریکنیانو قاتلانو طالبانو سره کیمپ ډیوډ کې د امریکې د حکومت د میلمنو په حیثیت کې د امریکني صدر خلکو ته د راښکارا کېدو نامناسبه تماشا ونشوه. دین ډیرو افغانانو او امریکنیانو د سوخت د پاره صحیح خو لږ د تسلی سا واخیسته ځکه چې د ډیرو امریکنیانو او افغانانو په نیز صدر ټرمپ په تاده کې یوې خرابې او تاوانی سودا ته لاس اچولی وو. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي څومره چې طالبانو سره د کیدونکې لوزنامې مونږ جاج اخیستی دی نو مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبانو سره د صدر ټرمپ د امن لوزنامې د لاسه به افغانستان کې تیرو اتلسو کالو کې د امریکې شوی کامیابی او قربانۍ ابستلی او د دې ټول تاوان په بدل کې به صدر ټرمپ صرف دا دعوه کوله چې د امریکنو فوجونو خپلو کورونو ته د واپس راوستو لوزی پوره کړو. اخبار لیکي چې افغان طالبانو سره د امریکې د خارجه چارو د محکمې د استاذي د زلمی خلیلزاد د کړي لوزنامې ټول تفصیلات ښکاره کړې شوې نه دي. خو د دې لوزنامې څومره څه خبرې چې معلومه دي د هغې مطابق امریکې به 1500 یا 1500 میاشتو کې خپل 15000 فوجان د افغانستان نوستل. د دې په جواب کې و طالبانو خپخکاره القاعده سره د خپل تعلق ختمولو اعلان کولو او د افغانستان د خوري په امریکا د حملو کولو د پاره چاته د استعمالولو د اجازه نه ورکولو لوز به کولو. وایي چې ترامپ حکومت د راروان کال تر اخیره پوري د خپل ټولو فوجونو افغانستان نه د وستو لوز کړی وو. بلخوا طالبان د افغانستان دننه د یوې امن لوزنامې د پاره د افغانانو یوې ډلې سره خبرو اترو کولو ته سلا شوي وو. واشنگتن پوسټ خپله اداریه کې لیکي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو د ابتدایي شمیر تر مخې به د امریکنو فوجونو شمیر به هغه حد ته راپریوتو کله چې صدر ترامپ د صدارت په کورسۍ کېناستو. د امریکې دا اقدام یقینا چې د امن عمل د زبردست شروعاتو کولو په خاطر په حقه ګرځولې کېدی شي، خو امن د پاره د امریکې د دې ګرم جوشۍ په جواب کې خلیلزاد طالبانو نه د ډزبندۍ کولو په حاصلولو کې هم پاتې راغلو. بلدا چې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپلې غو واشنگتن ډي سي نه غوږی درېم ساته خبري خبرونه په دې برخه کې زو پاکستان خیبر پختونخوا بنیر ضلع ته چرته چې د ضلع سیشن جج او جوډیشل میجستریټ ته هم د ځایي طالب وسلوالو لخوا د دړکو ډک خطونه ورکړل شوې دي. د دغه په حق لباندې وړاندې هم د یو شمیر سیاسي د پولیسو او نورو چارواکو لخوا خبرونه مخې ته راغلي وو، خو په دغه د حکومت لخوا د ګمونو پورته کولو داسې کوم خبره یا د حکومت کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. په دې باندې زمونږ همکار عدنان رشید زمونږ د بل همکار بهروز خان صاحب سره خبرې اترې کړې دي او د هغوی څېړنیز نظر خسته تاسو ته وړاندې کوو.
بهروز صاحب، د نیوز اخبار کوم چې د پاکستان د انګریزي یو اخبار دی، په هغه کې راغلي دي چې طالبان واپس بنیر سیمې ته راغلي دي، ساسو څه معلومات دي؟
او د بنیر په یو برخه کې خی د ایلم غرش د زمون کله ده، نو او ز په خپل هم د دې مختلف دغه نه خبرې زمو د خلکو نه او د دې میډیا کې کله کله په دې سوشل میډیا باندې خو هم کی، نو په کوم حالات کې چې دې راغلي دي دغه حالات خلکو ته د مخکې نه معلوم دي. خلک په دې پوهې دي چې دغه مخکې چې راغلي وو څنګه راغلي وو، په کومو کومو کنډونو راغلي، دا چې نومونه دي اغېستي دي، نو په دې باندې خو ډېرې جګړې وشوې. دا د هغه نه چې کوم د مردان د کاتلک د لارې ده چې بیا په دې هغه باندې راځي، په دې کې خو پولیس الرټ کړی وو، نو خلکو ته دا ټول حالات معلوم دي چې دا څنګه کېږي. اوس دا د حکومت خپله خوښه ده، که حکومت دا غني چې خلک نه پوهېږي نو زما خیال داسې نه ده، او خلک دا غني چې د دې طالب هلته کې دا طالبان خلک پیژني چې دا څوک دی، د چا څوک، د چا زوی دی، دا معلوم چې پکې دا عزیز نوم پکې اخلي، هر شاته پته چې عزیز څوک دی دغلته. خو دا څومره چې اوس پکې دا نومونه دي، دا د صوفي محمد چې کوم تحریک دی، دا د هغې مشران یا اوس چې مشران دي که نه، خو د هغې تحریک سره تړلي خلک دي. نو دغه معلومه خبره تر اوسه پورې
زمونږ همکار وکیل خان تیره میاشت د ډی پی او ارشاد خان یوسفزی سره مرکه کړې وه، او په هغه کې هم دغه پوښتلی وو چې داسې ګونګسی دي چې طالبان واپس راغلي دي، خو هغو داسې خبرونه رد کړي وو. خو نن چې کوم د نیوز خبر دی، نو هغه وایي بنیر ضلع سیشن جج جوډیشل منسټریټ او دین علاوه پولیسو افسرانو ته هم داسې خطونه میلاو شوي دي، او دغه خطونه چې دي هغه د عزیز الرحمن کم چې پخوانی کمانډر وو یا د هغه د خوانبي او یا ویل کېږي چې تحریک طالبان بنیر یا تحریک طالبان ملکن ډیویژن، د دغه نه په پښتو کې دا خطونه راځي. آیا تاسو څه ګڼئ چې دا طالبان چې دي واپس ریګروپینګ کېږي، او کنه دوی هغه زاړه نمونه او هغه زاړه طریقې کار استعمالوي، او د دې په منځ کې نور څوک دي چې هغوی شر فساد غواړي؟
دا یز خو زه پیژنم، نو د کلی خو ته بس د دې کورونه دي دومره راته یاد دی چې خدمه نه ته مزوره یا لکو، او بیا د دې تحریک نه د دې د دې د ټول کورونه چې کوم وا د مشر ورو ورو د مخ خلک شو هغه وجر شوی دی. نو هغه نور نه مو دغه شانت ټول کورنۍ وا د افغانستان ته تر ول د محمد لخر سره دا دغه فوق دی رسیدي اوس دې دې به هم غلي دې کله کله غیب شي کله کله راشي او بیا خو کله زړه چې دغه التجه کوم خلک زي خلک وسیږي نو هغه خو ټول یو بل پیژني خو یو بل تاسوک دسې ګوت څنګه نه کوي کنه خو د دې د دې بشا څوک دی د دې بشا کم قوتونه دي په دې باندې د خلکو هغه چې دی هغه دا غني التداخل کې دا غني چې دا د استخباراتو قصه ده ټوله خلک اوس دا غني چې د افغانستان په دغه کې چې دا کوم تغییر را روان دی دلته کې هغه کچرې د دلته دلته د دې سره یو یو دغه راپورته کې خلک دا وایي چې موږ ځانته امن غواړو موږ جنه غواړو دغه پکې هم یو ځکه چې د افغانستان او د پاکستان حالات خنري او د افغانستان او هغه باندې د امریکا چې کوم تشویش دی هغه سی واښوې دي خو خلک په دې پوه شوي دي چې دلته د طالب د سیاست نشته څوک دا وایي چې خلک ورسره دي او هر وخت چې د طالب راپور بشو نور څوک نه دیس دیس نشته دا ټول په دغه کانټیکست کې ځتر پکاري
دا وخت چې د پاکستان یو وفد چې د غاد اف ای ټی اف د ټیم سره ملاویږي او هغه ورته سپیناوي کوي چې دوی د ترهګرو پر ضد چې د هغه کوټلې ګامونه پورته کړی دي په داسې موقع باندې داسې خبرونه د طالبانو واپس راتلل دا خبرونه راځي نو تاسو څنګه غواړئ چې پاکستان د پاره به په نړۍ کې نور مشکلات سي واشي
د اف ای ټی اف دغه چې خبره کوو نو پاکستان ته دا وایي چې د ترګرو جالي دي دغلته او تنظیمونه دي د هغې خلاف څه نه دي شوي د طالبانو تحریک چې کوم دی د هغې خو اوس نن امریکې د هغې هغه مشر هم چې کوم دی هغه ټررسټ وګرځو که نه نو د دې به اوس اثرات هلته کې خامخا رسېږي دا اوس پاکستان بیا د دې سره لکه ځان خپل ځان څنګه سپینوي دغه دغه تنظیمونه چې کوم یو یو باندې دا دغه لګي تور لګي یو بلکې یو بیر غوښتنه کوي د دې سره دې ورکی کڼور کوي د دې دغه چې کوم ارګنایزیشن دې د دې تنظیمونه دې په باقی راوي دا هر څه پته دا ختمه یې کوي خو نه ختمه یې نو بیا به سره نړۍ خپل خبره کوي او دې نه ختمه یې نو دې به نړۍ ته جواب وایي او دې به بیا په ځان کې زمره هم یو څه لري چې او جواب وکړي
ګران خدای مردونکو په امریکا د ترخګره برید سپتمبر 11 اتلس کال نن پورکیږي او دغه اتلس کال په تیرېدو نړۍ سمره محفوظه یا غیر محفوظه ده زموږ سره جنگیر خټک صاحب د نیویارک نه ټلیفون دلاري ملګری دی جنگیر خټک صاحب تاسو سره کله کوم ستړي مشي
ډیر مننه اشرف صاحب تاسو ته اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه
ډیر مننه جنگیر خټک صاحب جنگیر خټک صاحب اتلس کال فاس نړۍ د ترخګره نه سمره محفوظه او امریکا محفوظه یا غیر محفوظه ده
نما په خیال نړۍ خو په امید توګه دومره محفوظ نه ده پاتې شوی امریکا چې کوم دی هغه اول ځنه خو کافی محفوظ ده خو بیا هم د دې امکان نشي رد کېدی چې آیا امریکا کې داسې واقعیات بیا کېدې شي کنه ځکه چې تر هغه او چې کوم هغه د خپل رنگونه بدلی لګیا دی او هغه په امریکا کې هم دنه هم د څه واقعاتو همیشه نه یاره موجوده ده او چې کوم د څه واقعات چې کوم بهر نه کیږي لکه یو لسم ستمبر چې کوم د حمله وی بریدونه وو هغه شانتي چې کوم په افغانستان کې پلان شوی او د نور مختلفو قومیتونو خلک پکې ککړو نو هغه څه واقعاتو امکان نن هم نشي رد کېدی خو امریکا یقیني توګه باندې ډیر زیاته محفوظه ده نن نه چې کوم اتلس کال اول چې کوم حالات ځکه چې امریکای هیڅ کله هم دا خیال یا یره نه و چې دا څه واقعا دلته هم کېدی شي نو دا یو غشت دی خو امید توګه باندې زما په خیال په نړۍ کې ترخګره زیاته شوې ده دا څه ترخګره ډلې چې کوم اول لګو زیرینو کې موجوده وي اوس تاسو ګورئ په مشکې وستا کې هم ستدي منځني ختیځ کې به افریقا کې هم ستدي په آسیا کې هم مختلف ځایونو کې په مختلف شکلونو کې موجود دي چې کم کې داسې ډلې هم دي چې چا تعلق داعش سره دی او داسې هم دی چې چا تعلق القاعده سره دی او داسې ډلې هم دی چې کم سوچ او فکر دلاره دی خپل ځان دی سره سنه ست طریقې سره تړي
جنگیر کټک چې تاسو نه بوله پښتنه د پښتنو سیمې ته چې ګورو په ګرد نړۍ کې ترخګری لکه بل زیاتره پښتانه په ټول قومونو کې کوم اندازې لګو هغه زیات ځفل شوې دي آیا د پښتنو چې کوم دی سیاسي لیډرشپ کمزورې او د غي سیاسي په هنوا څه وجوه چې پښتانه زیات ځپل شول د دینه
زما خیال دا دی چې بهشکه چې زمونږ چې کوم سیاسي قیادت او هغه هم کافي دینو کې کمزوري خودلې ده خو زما په خیال د پښتنو خپل جغرافیه د پښتنو ټولو کې لوی دښمن ده تاسو ګوري افغانستان کې چې څومره لوی جنگونه شوي دي هغه الته کې چې کله بهر نه خلک راغلي دي په افغانستان حمله کړي دي بیا د خو د مو طرف ته راغلي دي نو دا د جغرافیه هم ډیر لوی عمل دی او پښتنو چې کم لیډرانو هغه هم پکې کمزوري ور سره دا چې پښتنو سیمه ډیر ورسته پاتې شوی یا د پالیسې تر لاندې یا بیا امید اوګا باندې حکومتونو دومره زیات توجه نه ورکړې دوړو په صورتونو کې او وجوهات هم دوړو چې هغه په وجه باندې دا سیمه ډېر زیات ورستو پاتې شولې غربت تل تر ډېر زیات او ګوري هر کله چې کم سیمه کې خاندګي شرایط زیات کم زیات یا کم وی چې کم ځکه خلک ان پڑھ وی زیات تعلیم نه وی او چې کم ځکه د نوکرو تنظیم کم وی چې کم ځکه هسپتالونه کم وی نو الته کې خلکو د حکومت د ریاست نه تمې ختم شي او الته کې بیا داسې زینه جوړیږي چې کم ځکه چې کم تمونګه پنګرځه کې نان سټیټ اکټرز وایو یا داسې خلک چې کم یو ریاست سره هم ځان نه تړي نه هغه لاندې ځان غړي او هغه التراشی او هغه بیا الته کې هر قسم ته چې کم غندې هغه جوړوي
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر مننه
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلی د امریکا د صدر امنیتی چارو صلاحکار جان بولټن د صفوی نه خپکولو سره به د صدر ترامپ خارجه پالیسیو کې کوم بدلون ناراضي په دې حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي
د امریکا د خارجه معاملو سکتر مایک پامپیو ویلی چې د کمی امنیت د صلاحکار جان بولټن د خپل څوکې څخه لري کولو مطلب هرگز دا نه دی چې ګنې د صدر ډانل ترامپ او خارجه پالیسی کې به څه بدلون راځي هغه پامپیو د خبره د صدر ترامپ له خوا په ټویټر د دې اعلان چې جان بولټن یې د خپل څوکې نه لري کړي لږ سات پس کړي او ویلی دی چې نوموړي فکر نه کوي چې د بولټن د تلو سره به د صدر ترامپ په خارجه پالیسی کې څه بدلون راځي د امریکا صدر ډانل ترامپ تیر ورځ اعلان کړو چې د هیواد د کمی سلامتیا مشیر یا صلاحکار جان بولټن یې د خپل څوکې نه لري کړي صدر ترامپ په ټویټر ویلی ما جان بولټن بیګا شپه خبر کړو چې په وایټ هاوس کې د هغه خدمات نور نه دی پکار لکه په حکومت کې د نورو خلکو په سیر ما د هغه د ډیرو تجویزونو سره سخت اختلاف لرلو نو ځکه مې د جان بولټن نه غوښتنه وکړه چې استعفا ورکړه امریکایي صدر زیاته کړې چې د جان بولټن استعفا یې د نهې یا سې شنبې په سحر ترلاسه کړې ډانل ترامپ د جان بولټن شکریا ادا کړه او وی ویل آئنده هفته بعد کامی سلامتیا مشیر نامزد کړی د صدر ډانل ترامپ د دې اعلان په جواب کې جان بولټن ویلی هغه په خپل د استعفا ورکول وړاندیز کړو او صدر ورته ویلی چې په دې اړه به سبا خبري اترې کوو د سپینی ماڼې د مطبوعاتو لپاره مرستیال سیکرټری هوګن ګیرلی خبريالانو ته ویلی چې صدر ترامپ او هاغلی بولټن په ګڼو مسلو اختلافات لرل د دې سره سم خارجه سیکرټر هاغلی پامپایو د خبريالانو د پښتنو په جواب کې دا خبره منلې چې ګڼو وختونو کې د دوه او د بولټن هم اختلافات راغلي یعنی دوی په غنو مسلو باندې د یو بل سره موافقه انو د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د کامی استخباراتو په خوانی مشر جیمز کلیپر ویلی چې ځینې خارجي کامونه د ګډوډی ته په تماشا دي چې پکې با سوک پر خوشاله او سوک به په خپوي د دې انحصار په دې دی چې دغه کامونه د امریکا په اړه څه نظر لري د امریکا د کامی سلامتیا مشیر په داسې حال کې لري کړی شوی چې افغان صدر اشرف غنی او طالب استازي په افغانستان کې د امن په موجود د صدر ترامپ سره د خوفیا غونډې د پاره امریکا ته راتلونکو خو صدر ترامپ په ناصافي ډول د خبرې وزنډولې د امریکا سی ان ان ټلویزیون د جان بولټن د لری کېدو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې صدر ترامپ په دې مطبوعاتي راپورټونو رضانو چې جان بولټن یې د طالبانو سره د غونډې مخالفت کولو په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استاذي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشارکته ولا بیرته امریکا ته رابلل شوې ده صدر ترامپ د تیرګل یا د دوشنبه پر ورځ ویلی وو د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختمې دي او زیاته کړې وه چې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره د لیدو کتو نور هیڅ شوق نشته دی. د امریکا د قومي سلامتیا سلاحکار د خپلې څوکۍ څخه لرې کولو باندې د امریکا د قانون جوړونکو هم بېلابېل غبرګون مخې ته را روان دی. ښاغلی بولټن تیر کال د مارچ په میاشته کې صدر ډونالډ ټرمپ د ایچ آر مکماستر څوک چې د امریکایي پوست پخوانی جنرال هم پاتې شوی په ځای غوره کړی وو. نوموړي بولټن د دې وړاندې هم د انصاف او خارجه وزارت اعلی څوکو باندې پاتې شوی وو.